د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسې ا داونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې تجیر لکه چې مخیز ما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه څنګه کړې دي چې زموږ یو میل ما هم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربه بې چې لري په دې برخه کې هغه او روساس ټلیفونونه اخلو مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم تاسو کولای شئ چې په کورنۍ و شمیرو کې 0 و 2 و 5 و 5 شمیرې ته زنګ وی هاو بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4 نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 2 و 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 څلروشت پنځه سو یو نو ستاسو ټلیفونونو ته سترګې په لار یو او زموږ د دې خپرونې میلمه به راسره وي انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص چې له دوی سره به هم وروسته ستاسو نظر نه او خپل پوښتنې چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کړو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزه نړیواله ورځ وه چې د اکتوبر 13 وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی دی چې په دې کې ویلی دی چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,230,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ وزر و دریس و اتتلویشت ستر طبیعی ناورینون او پیشی البته پا طول نری که رامنست سوی دی و دی دلائل هم طبعا اقلیمی بدلونون شدل سوی دی ناسم ده هوا حالات او پا دی که څلور اشاری دو میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخې ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې ساتو، مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې لا میلمه نه دی وصل سوی په خبرونه کې. ورزو ستاسو تلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راته ووایاست چې ستاسو تجربې څه دي د هرې سیمې څخه چې زنګ وهئ ځان راته وپېژنئ او ووایاست چې د طبیعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده، خلک څه کوي، له کومو ستونزو سره مخامخ سوي دي. بلې، مهرباني وکړئ خپل ځان راوپېژنئ.
سلام علیکم خورجان، تا دا خوری سر 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 پودوار لکه سلام انا.
علیکم سلام مراره، خپل زنو پیشنه لکم زنی موزنگ و حالی او خپلوانی موضوع با مخام خوری دلیوی
خورجان استفیلا پسرلایم ده که لگینا دا بغلان ولیت
پس علی صاحب د بغلان ولایت خدیر شرغ لی مهرباني وکي مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نه کوم چې بیا به ضرورت وي چې تکرار وکړو. نو تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډېره له طبیعي افاتو سره مخامخ دی، البته د افغانستان ډېر هېوادونه خو شمال یو لږ ډېر، که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حالیا تجربه راسره شریکې.
حالا خورجان فریبا جان از من پشتی ما کنو دو سفره که ما تریدی کنو دست کنو دو سفره تقریبا شپال از بل از که لگی این پاکستان را غیلی از من که لگی که بسی خواست که ما تریدی کنو دست کنو.
بله مننه کوم رو رخه. یو بل اوریدون که هم را سره پر لیک دی، بل اوریدون که برا واخلو. بله مهربانی که خپل نمره تو ایستا و لکوم زیم و اریکنی. بله
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم. په دغه هدي وردګ باندې چا کوله سوالینه وردګونه
مېرمنه وکي ورزک سب ستاسو تجربه څه دي د طبيب
په شان موږ په دا ورسته یو څو ورځو کې دی یو ډېر خوناړي سیل شایدانو په دغه ورداګو باندې چا کول سوالای کی شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلاپوت نو خو د خلکو د لنځکو تازیانونه وو د نو کارواندو تړر ژوندونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یې وړل نو کله کله داسې مشکلات به موږ په سیمو کې زه خپله د سترګو لیدلی خول کدر ته ویمه دغه پېښه چې منځ ته راغله بیا نو ډېر داسې کسان مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې په ټیټ حالات کې ونو دغو خپل کور او ځمکه او هر څه یې له لاسه کې ورکړ خو بدبختانه د کومه همکاري د کومې خونه ونه شوه که هم شوه داسې ماسې معمولي همکاري وه داسې غټه همکاري نه وه نو هغه درنو مېلمانو مې دغه پوښتنه ده که چېرته په کومه سیمه کې کوم طبعي پېښه منځ ته راځي بعد هغه کوم کسان چې هغه لږ وړتیا د کومک لري یا یو چاس همکاری کړای شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه د غو چاس را د څنګه هم سره چې غو کور رنګ شوی وي بل مشکل سره د پیسې د ریډو سره کوم همکاري
ورداک صاحب مننه کوم تاسو نه البته پر همکاري باندې بیا ورسته هم خبرې وکړو چې څنګه همکاري کې دایسي زه فقط یو بل پښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې رااله د څنګه سیمه و ایدل تخلقو په خپل سر کورونه جوړ کړي وکنه داسې په نقشې یا پلان سره سیمه و
د په د تاریخ په وګړو کې دا څه یو سل نه ورغلای دایم خو په سیمه کې نو د خلکو همیش هم دلته کورونه جوړ کړی و دغه په اصطلاح دا څه نه و چې زور وکونو یا دغه کورونه چې جوړ کړی و دا څه یو د خوان خوله و کله چې وردل په سل په دوه خوار باندې وو ته نو څه کم 200 کور او کسل کوله دغه د دوه خوار شول نور دغه خبره نه و صرف دا څه نه پیښه نه و شوې تر اوسه دا ولی نه پیښه و چې په ورداګو کې موبایل تر اوله
بلې ډېر مننه کوم یو بل اوریدونکو که هم پر لیکه دایی ولی مهربانی بود که زن رو پیجنه فکر کم چیز موش ده یوریدون که شمیره نده رخصوی او ارکه پریسول بله بله اوریدون که دایی مهربانی بود که زن رو پیجنه یا خبرونی ده موضوع پا اره خبر نظر یا تجربه دست شرکی
سلام علیکم
علیکم سلام
بله
بله استاسی اوازه رو مهربانی بود که زن ځان مېرمنه ځان معرفي کوي
زه صدرالدین ملا خوست امریکا راځم
صدرالدین له خوست ولایت خمه مېرمنه وکي ورور ستاسو تجربه څه ده د طبيعي پیښو ته د دې اړیدون کې اړیکه هم پرې سو ورسوس موږ د خبرونې میلمه انجینر سنمیر زهیر سپت د افغانستان د علومه اکاډمۍ په خوانې غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص زهیر سپ خبرونې تر ډیر شرح لست ورسو تاسو ته تاسو د مخکنی اړیدون کې خبري به شای اړیدلې وي دوی د پوردک کې د سیل یا د سختو سیلابونو درتلو پاړه خپل ستونزه را سره شریکه کړه دغه رقم تاسو هم شاید یاست چې په افغانستان کې بیلا بیل دولونه طبيعي پیش یا طبيعي ناورینونه رامنځته سوي دي یا کیږي احتمال است چې نورم رامنځته سي غواړو داسې عمومي شکل باندې وایو چې افغانستان څونه د طبيعي پیشو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافي جوړښت دی
دا زموږه د طبي پیښې چې د ریکي او سیلاب د افغانستان څنګه غرنه هوا ده او یو په څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخه د اورونه نیولې ده لکه د مرغ په وسته کلونه کې دا یو بدبخته حالت راغله چې غاصبین زمکه حکومتي ټولې ونیوي او هغه هم تاسو چې د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هر یو خوا د غرونو او بو عمل تر غلي ډیر واخیست په دغه مظلوم لسپانی پیسو په مقابل کې خرچ کړي چې خرچ کړي دا لس کال سیلاب رانش پیول سم کال به راځي او کله شل کال رانی سي په وشتم په طبيعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمن او بو ټول دي خور تر راځي کی او په دې خور کې د مظلوم لس هغه دی اول تم غاصب مرتوی دي چې د حکومت ذمہوار مو د شخص ذمہوار نه کړ شخص ذمہوار د حکومت خو این مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شو دی او ډیر رحمه دغه کورونه البته ځمکې توزیع شوی دی او د سیلاب لاندې پرتی دي.
بله زه استه کدار توست سید د خلکو په مناسب ځایونو کې کورونه نه دی جوړ کړی، یاد اړتیا لمخیا او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلود چې دلته به کومه طبیعي پیښه کیږي. کدار توست چې د افغانستان کومې سیمې ډېری له دغو خطرونو سره مخامخ دي، کوم ولایتونه په ځانګړي ډول داسې معلومات ورکړو؟
نو دا دا زپ مشخص ډول باندې شم ویلې، خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي. د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبیعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې په زیات ولایتونو کې دغه کار شته.
بله یوازې سیلابونه نه دي، دغه نورو طبیعي پیښو نمونه هم راته واخلی چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی، یا راغلي دي او یا هم احتمال شته چې راسي، نور کوم آفات دي؟
دلته دوه ډېرې یو دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي. یو دغه د اور سوځېدنه ده، چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هېوادونو، دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې، په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوع عامه پوهاوی خلکو ته د دغو ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی. شو سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي، ا دې عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیون ته ورکړی وشي، دغه ډبو نه څنګه ستاندرد او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د ځینو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټول کورنۍ غریبانه د منځه وړي دي، کورونه ورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبو نه د استفادې هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دې ولس ته ورکړی شي.
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به اوریدونکو هم راوخلو، بیا به بیرته راسو تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو لکم ځای مو زنګ وهلای. ډیر زړه
تشکر. اول نه اوري؟
بله بله مشتاق اواز لرو. بله ستاسو غږ ستاسو مهرباني وکړئ.
نو مه خاطه او ساته کوم کومه کومه استاد به دې پون زه څو کلمې تاسو باندې مات لپاره دا خوني سوال لپاره نو مې په دریو وګړي څه موضوع و دي.
مهرباني وکړئ
د افغانستان د دورې پیدای فور مختلف کې پیدای او د څو افغان غرمادم عبارت از زلزلہ سیلاباز کو سولی تخزای زمین است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مانوز به خطر زلزله هاست، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مانوز به سیلاب هاست و بالاخره قسمت های شمال شرق همسان به وقوع لرزش زمین است. من فکر می کنم که یک از گپ های بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبه توجه کنه که اول یک اسسمنت یک ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنند درک نمیتونن که لااقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنند که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یا درک کنند و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم بکنید یا مردم از واقع بکنید. اون زمان است که بساط همی ارزیابی خود میتونن که جان و مال مردم بسیار در امان بسازند. موضوع دیگر که میخوایم برای شما بگویم که بسیار عمده است در دنیا تجربه شنیدید که خود سطح آگاهی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبرد. کنها اولین کسایی هستند که برای رفع وقوع همچو حادثا به اصطلاح زودتر میرسند. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چه که در خود مرکز در کابل فکر کند و به اصطلاح برکتها را در این در کابل بلند ببرد، توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام فکر کند، بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میماند. متاسفانه چون ما ارقام و دیتای دقیق داشته باشیم، ارقام و دیتای قدیم که در کجا مثلا کوی سیلاب ها وجود دارد، در کجا باران ها چقدر است، من میمان دارم که اوتومات شما برای پیش بینی کنید که کوی سیلاب ها در کجا واقع میشه و کوی بزرگ کجا واقع میشه و هر گوی نقاط را شما دقیق تصافات بساط موضوعات ایمون تذبیر کنید. ما ایمان داریم که شما جان اقتصاد مردم را پسان نجات میکنید. من بخیر از فکر مثال خود شما که شما ببینید که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود یک تا حدود 2 میلیون انسان ما صرف به خطر سیلاب معروض است و عین تعداد مردم ما در آلمان هم است، اما در آلمان یک دو نفر کشته را تخلیم میتن ولی در افغانستان در ازاکتر از 1000 نفر. برای میگرده به اینکه ما سطح آگاهی ما، فهم ما و برداشت ما و اینکه ما صرفت قیمت در اطلاع قلب بکنیم که نقاط و سیدپذیر در کجاست. من خواستم که بنایست که بطور پایتون این کپور امرا شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمنان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړل هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وې مده غرور راتوېل چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزله سیلابونه وچکالی یا د ځمکې شویدنی یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د دې پیښو سره مخامخ دی احتمالا د ځنګلونو لمنځتلل یا ور لګیدنی دي. یعنی بیلابیل مسائل ستا دوی ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړل چې دا سیمې باید وپیژندل سي او خلک یې له خطرونو خبر سي. باید ووایم چې په دې خپرونه کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغوو چې همدا پوښتنې ورسره مطرح کړو چې کوم کارونه سوي دي، آیا څومره سیمې پیژندل سوي دي او څه کارونه دوی کړي د دې څه باید وسی. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوی چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغه چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو، نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د شاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغه به هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. یو اوریدونکو پر وخت بیا به بیرته راسو، ځکه ډېر په ټلیفون کې پاتې سوی دی. مهربانی وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ، خپل نوم را توشه اسلام کوم ځای مو زنګوالی.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نتا سره پاریږي.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت خ مهربانی وکړئ محترم خپل نظر سره شریک کړئ.
خدای زما نظر خو دې دلته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې یو خپل تیر شوی دی، رود دی، دا ډېر خطرناک خپل دی خوري او سطحه د خپل لا دیګه شوی دی. دا څو د تی خورونه پکې راووتل، څو د بار بار ما دولت ته تشنه دونه مي وکړه، شهروالې ته مي ویلې، ولایت مې کدي مقام مې مقام په جریان کې واچو چې دا خپل ډېر خطرناک خپل دی. خدای نه خاصه خدا چیرته د دې د اوبو جن دې چې دا اوبو په کلو باندې اوري دواړه طرفونه د خپل ډیر پر نفوسه کلی دي، لاندې خار پروت دی، خپل ولایت ته لاندې پروت دی، نو ډیر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي هیڅ دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هیڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خپل راځي چې دا څو د تیراغې زموږ هڅه چې پادې رو باندې ورغې په سرکونو باندې په خار په منځ کې دا وګرځېدلې ده. اوبه او شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکین په غرض نه لري. نو خدای نه خاصه کو به سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
نابینا صاحب مداخله کوم په بخښنه سره. تاسو ویلئ چې دولت او ښاروالۍ دوی هیڅ کار نه دی کړی، په خپله د سیمې خلکو په دې برخه کې آیا څه اقدام کړی دی؟ تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسئ؟
سیمې د خلکو په وس نه رسیږي، ګورئ دا چې لوډر نه وي، بهنو موټرې نه وي، دا خپل څه نه کی، نو د کلي خلک خو هیڅ نه شي کولی. کلي خلک نه توان دي
ترګان
څه وس نه لري. یو پیشنهاد مې بللې دغه په داخل خار کې په 100 متر په 200 متر کې تقریبا و دې کوټه د نفت غاز ټانکرې لګېږي چې هر ټانکر کې 40 ټنه 50 ټنه غاز راته دي. خدای نه خاصه شرایط دغه سي دي، خدای انطلاق وکي یا دې تکمه صدمه ورسي یا کمرمې په حسابات وکي. دلته دې سخت کلی پراته دي، ډېر پر نفوس خلک دي. نو دې یو تجارتي وزارت په خاطر باندې موږ ته غو عوام د خطر سره د غړ غو خطر مخه.
مننه کوم نابینا صاحب، ډېر مننه مشتاسي پښتنه واخیستل. دا په نور خبرونه کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان رامنځته کوي، یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ځدی چې دلته ګڼمېشته سیمه ده. اما موږ په دې خبرونه کې تر ډېره پر طبیعي پیښو باندې غږیږو چې څنګه دغه طبیعي پیښې رامنځته کېږي، په کومو سیمو کې کومه سیمې د دې خطر سره مخامخ دي. نو ستاسو پوښتنه به طبعا د ما یادش کړه، موږ به له نورو چارواکو سره مطرح کړو. ډېره زیاته مننه کوم. ورځو د خبرونې میلمه ته شغلی زهیر صاحب ته. زهیر صاحب بخښنه غواړم چې ډېر په ټلیفون منتظر پاتې سولې. زموږ دغه ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړښت څخه شکایت درلود چې دا په سمه توګه نه دی جوړ سوی، اساسي نه دی جوړ سوی، او دا د دې باعث کېږي چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دي هغه لاندې کې او بل اخره خلکو ته زیان ورسوي. یوه دا مسله، او بل دا خو په خپل دننه د افغانستان په اراضي کې دننه یو مسله ده. یو که د افغانستان شمالي برخې ته راسو، هلته د آمو سیند تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړوي، سرحدي اوبه دي فیصله. د هلته موږ تاسو د دې شاهد یاستو چې کله ناکله ډیر اورښتونه د دې سبب کېږي چې د اوبو سطح لوړه سي، او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبه د دوی کرنیزې ځمکې یا د دوی کورونه ته لاندې کوي، او دا ستونزه د طبیعي ناورین ورهاخوا په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو ګواښ دی. یعنې افغانستان خپل اراضي له لاسه ورکوي، په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو خلک وغواړو چې څه کېدای شي چې د دغه سي ستونزو مخه ونیول سو، یا دولت څه باید وکړي
د دغه سي ستونزو مخه ونیول لپاره؟ وازنه لار خو اوس په فعلي شرایطو کې اندازه شي باید استناتي دیوالونه جوړ شي. لبا د مرغه چې د امو سین شاوخوا کې هم استناتي دیوالونه نه دي جوړ شوي، او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي، دا به یو غټه مرسته وي دولت سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی، سره له دې چې بعضې پروژې شته دی او په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی چې باید دغه استنادي دیوالونه جوړ شي.
بله مننه کوم. زهیر صاحب پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي، آیا فکر کوئ چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولسته څه کول په کار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبيعي خبره ده په خاطر چې د ولس او د موسسي او د فنو هم د ولس په اشرونه کړو، هم د کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم د ولس په هڅه کړې چې د شر د لارې ټول سره وځي، او په هغه برخه کې چې تخریبات زیاتي هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیوه. نو طبیعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولسته کار وکړي.
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غواړم تمسم. یو دا چې طبعا ولست شایي دا ګران کار وي چې دوی استنادي دیوال جوړ کړي، مخصوصا د داسې یو لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوي کوسي، چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس ډیر سوی دی، دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي، یا هلته میشت کېږي، یا کرنیزې ځمکې لري، یا نور مسایل چې هغه د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي، دوی څنګه د دې لپاره حل لاره پیدا کېدای شي؟
دې برخه کې د سپلې عام لوس کې وټو کا هم شته، وایي چې سیلاب تل او علي ته ریزه کړي، و چې ما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو، او نه خلک پر والي ته ریزه کړي چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والي ورته ویل چې تاسو نه مخ کې سیلاب راغلو چې او ریزه کړي و چې زه کومې خاله شم. نو څوک چې کله ولس او دغه څه خپ سترګو ګوري چې پاس اوبر غلي دی او په خړ کې ته د هغه د کور جوړې، نو طبیعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پلځي هغه ورځ باندې د باراباد سیند د ننګرهار سره تیرېدم عمر دې یو ډېر لوړ خور حتی حکومت خپل د مالیمانو تزمکي ورکړي دی او ډېر لوړ خور په منځ کې وس سنکاري شوی دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوانه په هغه باندې د غرو او د غونډۍ اوبه راوتلي دي خو دغه اوبه به کومې خوازې شي دې مالیمانو ته دوی د ازمکه ورکړی او د خوړ په منځ کې جوړي ډېر نو اخیس او نیمګړتیاوې شته دی. دغه د بیړنیو چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډېر چټک ګامونه واخلي او لارې ونیسي هغه څه چې بیا وروسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپله وزارت دغه برخه کې دغه مسؤلین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زیر صاحب مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووزو لږ نورو طبیعي پیښو ته هم ورسو مثلا زلزله یوه بله غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسې معلومات له اورېدونکو سره شریکوئ چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله یوه ډېره خطرناکه مسله ده او یو خطرناکه عواقب لري ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو سانو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپل په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا په واچوم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودل د زموږ هېواد د ځمکې له پورې په یو فعال زلزلېلرونکي کمربند کې دا پروت دی چې دا کمربند د عموما د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي د مدیترانې له حوزې تورې بحیرې ترکی ایران افغانستان او همالیا څخه تیریږي او بالاخره انډونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري چې بیرګې په توګه زه دلته تاسو اورېدونکو سره د یو څو زلزلو یادونه شریکوم. په 1342 میلادي کال کې د فبروري په 14 نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزله قوي زلزله راغلې وه چې 3 دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا بیا احساس شوی وه. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کنډواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانې د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1344 کال د اګست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. د هغه وخت د خرابې او ویجاړو نښې نښانې همدا اوس هملته لیدل کېږي. په هغه کې همدارنګه په 1956 کال کې د جون د میاشتې په 10 نیټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1990 کال کې د فبروري 14 نیټه تخار ولایت د روستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکز چهرآباد حامدینو په کلي کې د 4,500 کسانو ژوند واخیسته او د روستاق د ولسوالۍ د 6 کلیو 9 کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1948 کال د میاشتې په 13 نیټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستان درک او 15,000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلې. همدارنګه په 1999 کال کې یوه زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او تاریخ یې ولړ شي ډېر زیاتې خرابای د افغانستان په تاریخ کې زلزلې اړولې.
بله زایش صاحب غواړم دا پښتنه تیر باندې نو ولستاسو د معلوماتو څخه لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په فعال کمربند باندې پروت دی تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي مثلا د دولتي معلوماتو لمخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان کونړ کابل هم پکې شاملې دي دغه سي یو خط یو مسیر دی د زلزلو البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي لارخ شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبینی وکړي اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي احتمال استه او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره د عصري ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیات هغه پیشنهاد وړاندیز یې نشي کېدای. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه شی د حیوانات ډېر نارام وي، دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د غره پاس هغه ته څوکو ته التزام کړو تقریبا د ټیټو نه پورته ځي وایان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېره ویره لري د زلزلې، یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اواته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخکې بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي، د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بله زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د ځینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې وسی، مګر دغه سي حیوانات څخه یاد نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسې د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسې، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ استاذ وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ما ته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زه ځل هم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې کړو زه زری شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوي دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم یا هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هلته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او ته څوک هغه نه وي. دا زموږ په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې، ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویل چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده. هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې جیوسي انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینۍ لپاره تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور داسې خاص څه ما نه دي اورېدلي چې هغې وړاندوینه ده.
یعنې دولت کولی سي یا حداقل خلک کولی سي دا ولسونه چې د همدې یوې نړیوالې تجربه سوي لارې څخه یعنې د خطر د کمولو لپاره یو استفاده ځینې وکړي، فکر کوئ؟
د خطر د کمولو لپاره په دې برخه کې او خطر د کمول لپاره به دې برخه کې هم د پیشبینی شوې دي چې د کورونو د جوړولو د ودانې په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخه اشخاصو نه خصوصي نه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانې باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډیره مهمه ده. بل دا مسله ډیره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی او مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولری په کور کې چې د زلزلې په وخت کې به کومه څه تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لاته په د خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکه دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجینرۍ برخه کې خو هغه خپل انجینران بیا دې لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغه مسایل شته دي مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغه یو مشورې وکړي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړو وارخطا باید نه شو که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو او کوم ځای کې باید سره راټول شو د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی په خیابل باندې باید ونه ګرځو ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه تدیر متوجی شو چې زلزله کې برق نه ځي کېدلې وي او څوک برق نه نیسي او بو نه لونه ته باید ډیر متوجی شو چې وبو باید هغه شي نل چې باید باندې کو هغه بهر نه چې وبره غلي دغه ځنې قطع کړو. نو دغه مسائل شته چې باید وړ وړ مسائل دي چې باید د زلزله نه مخکې قرآنی غړي ور باندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه صاحب واقعا چې دغه مسائل دي چې احتمالات ست چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېری دي یعنی ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالي دي ځمکې شوېدنې دي اور لګېدنې دي ځنګلونو لمنځه تلل د خپل پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو خپل دغه آفتونه دی یا طبیعي پیښه دی یو دا چې دغه آفت کله چې راسي لدی ورسته څه کېدای شي تبان دولت مرستې رسي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي دا چې په خپل خلک په هغه سیمه کې دوی څه کوي څنګه یو بل خطرونو سره خبري یا یو بل ته لاسرسي پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیل ستونزو ته خبري په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان څخه وورو هم د اوسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات لږ اوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي څونه ستونزه هوار کړی ده.
ډېره مننه غلی فریدانې تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیستم ډېر ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیاوې هم ورسره رامنځته کېږي. پکتیا پکتیکا خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته په ډېر وخت زلزلې کېږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه ډېره ټیټه وي خو د بارانونو پر مهال او د واورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډېر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کېږي بیا هغوی شمېر ډېر زیات وي او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کېږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې هغوی ته خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو دروند سیلاب را روان دی. دا هغه محل چې وریاز وو یا هغه محل چې باران به شوی وو. په اوس وختونو کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کوي همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واتس اپ او د مسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډیره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي، ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبه راځي یا په کوم ځای کې ګلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېره زیاته واوره کېږي، دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسو مه راځئ، یا مثلا دلته اوبه راووتې تاسو پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شئ، یا مثلا کله چې ګلې کېږي دوی ورته خبرداری ورکوي چې دومره ځانه وښتې دی که چیرې په آینده کې دې خلکو سره مرسته کېده تاسو ورسره مرسته وکړئ. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه، له بده مرغه چې افغانستان د دنامنې کې په ګډه رضایت تر سره کیږي، په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو ځینن شوی نه وي او دوی ته په پکې ځان نه یوخته.
کورودان احسان اریان، زهر سب تاسیو هم دی خبری آوری دلی وی اولتا دخست تاسو دخم یو پشتان لرم بیا با نور آوری دون کتا مرسو لا وقت لرو دخبر وانی پایتا و موری دل چی پا پکتیا که خالا کوست اغده کتسا هم شاید دفغانستان طول اسیمی انترنت لاست رسای وانا لری خو اغزاینو چی لری دخ طولانی زی رسانی لاری ازاد گروپونا جورا ول یو بل دخ گواشونو خبر ول ستاسی پا نظر دخ سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک د احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوئ دا یو کامیاب سیستم دی؟
طبیعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي، حد اقل لارښوونې او د بل سره کیږي او د بل سره مشورې کیږي، دا مشورې نه استفاده باندې دي خپل خط وسایر او خپل هغه تاکید. ما وړاندې هم همدغه دی چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي، دوی باید اکثره یو لارښوونه دا ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالی یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان، پیسې، نغدې، دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې د منځه ځي. نو دغسې یو هغه بله ده چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده، خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي، ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي، خپله زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي، نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي، خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو، ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی، نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه ننه باسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپلې د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورختي هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم ورکړي.
کورودان زهر سب اوس به اوریدونکو ته ورسو، یو اوریدونکی پر لیکه لرو، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او خپلې تجربې راسره شریکې، یا د خپرونې په اړه نظر پوښتنه کړئ.
ریوا جان خوري سلامونه ونې کیلې تا ته وړاندې کوم، محترم میلمنو ته وړاندې کوم، سایز راډیو لارې ټول افغانستان مظلوم ملت. واقعیت کې څه خو خلک ملامت یې، خو متاسفانه زیاته برخه زه حکومت ملامتوم. کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې، موږ په سترګو ولیدلې، په داسې ځایو کې کورونه وهلي وو چې هغو ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو، کندې وې، هغه کندې ډکې کړې، دا ځایونه خلکو ووژل، بس هغه غریبانو ته همیشه دپاره غریب پایمال دی، هغه یو 5 روپیو ته ګوري، راځه چې دا ځای ارزانه دی، د ځای زه کور جوړ کړم. هغه چې کله کورونه جوړ کړه، سیلاونه راغله، دربداري سوله، خیر مر خو د خدای په جانبه دی، خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي. او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي، باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي،